د ناتو عمومي منشي وایي دا هیله منده چې سبا به وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ایران حکومت خبرداری ورکوي چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. د خبرونه ته موزه نوري اس نوري هر کله کوم. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د ناتو عمومي منشي د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان ته د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ استراتیژي ښکارندوی وباله. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکېل هیوادونه څومره سرتیري افغانستان ته استوي. او ایران رسل هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداري ورکړ بشار اسد دی وی بلی کیمیاوي حمله چمتووالی نیسي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ استراتیژي ښکارندوی وباله. ارګ مڼی نن د افغان ولسمشر او د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د مشر د لیدنې عکسونه او معلومات ټویټ کړي دي. د ښاغلي دانفورد سره په خبرو کې جمهور رئیس غنی له افغانستان سره د امریکا د ژمنو له دوام مننه وکړه. تر دې مخکې ښاغلي دانفورد چې د خاصو ځواکونو د قوماندانۍ تجربه هم لري، د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د خاصو ځواکونو له قماندانانو سره لیدلی دي. د ناتو سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکېل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا څرګندونې نن خبریالانو ته په یو غونډه کې وکړه. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو به ناتو په جنګ کې بیا ښکېل شي که څنګه وویل.
We are not planning to go back to combat operations, but we are looking
plan نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو. خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص شمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاحت سوکونه وروزو.
ستولتنبرګ ویل قومندانانو د افغان جګړې د مختوړلو لپاره د څو زرو سرتیرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ناتو دفاع وزیرانو په سبانې غونډه کې نړیوال په دې قانې کړي چې په پاکستان باندې د سیمې د ثبات په خاطر له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ضد فشار زیات کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش
د پاکستان پر دولت باندې یا په نظامیانو باندې فشار کتل فارسي مونږ وکولای شو چې په افغانستان او منطقه کې صلح پروسی ته ورسیږو. هیله لرو چې پدې باندې مونږ وکولای شو چې د ناتو او متحده ایالات نظر د افغانستان او منطقې په مورید کې ترلاسه کړو.
پاکستان بیا تل ویلي په خپل خاوره کې او له افغانستان سره په پوله کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پراخ عملیات کړي دي. د ناتو دفاع وزیرانو لپاره افغان حکومت د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي لیږلی دی. د کابل ښاروالۍ د اختر له رخصتۍ وروسته د ښار له ځینو سیمو د سمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو کمپاین بیا پیل کړی دی. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی دا خبره په فیسبوک لیکلې او ویلي دي نن د درېمې کارتي سیمې نه د درېمې امنیتي حوزې آبی پارک او ابن سینا پوهنتون له شاوخوا سمنټي دیوالونه ټول کړي. هغه همداراز خبرداری ورکړی په هغو سیمو کې چې دغه دیوالونه موجود وي کې څښتنان په خپله ټول کړي ښه او کنه د ښاروالۍ له خوا به د ټولولو ترڅنګ ضبط هم شي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته. ایران ورسله هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداري ورکړ بشار اسد دی وی بلی کیمیاوي حمله چمتووالی نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ او ویل دی وی ناسمې پلمې په اساس متحده ایالات په سوریه کې خطرناک کړکیچته لمن وهي. ظریف ورسله هغه د سرګندونې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ګډه د بشار اسد د رژیم لخوا د هر ډول احتمالي کیمیاوي حمله په اړه د کلک جواب ورکولو هوډ وکړ. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د کیمیاوي حمله لپاره د چمتووالي نخې د سوریه په شعیرات هوایی اډه کې تر سترګو شوې دي. د قرغزستان چارواکي وایي د وشکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولې دي. د قرغزستان د امنیت دولتي کمیټې نن ویلي دا څلور قرغزیان دغه هیواد په سرحدي سیمو کې له چاودیدونکو موادو او وسلو سره یو ځای نیولې دي. د قرغزستان دفاعي شورا مشر تیمیر جمعه قدیروف پرون ویلي منسوبینو یې د تیر کال نه راهیسې ولسو تروریستي حملو مخه نیولې ده. او د اروپای ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. دوی دا پریکړه نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې ونیوله. د اروپای ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشرانو او حکومتونو تیره اونۍ په بروسل کې په دې موافقه کړې و چې د راتلونکي کال د جنوري تر 13 به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. دا مهم خبرونه.
لسفی ولستان غزنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی دا وزین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کوي چې د ناتو عمومي منشي وایي د هلمند چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي.
Hopefully I can tell you more about specific troop numbers tomorrow. I don't.
د ناتو دفاع وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په دې اړه مو د افغانستان د امنیتي چارو د یو کارپو نظر هم اخیسته.
د ناتو لپاره په دې مرکزي زمانی کې
د یو شمیر ولایتونو د ولایتي شورا استازي هم په افغانستان کې د روانون امنۍ او پر زیاتوالي اندېښنه ښیي.
په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي حالت خراب دی او د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران حکومت خبرداری ورکړی چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه هم صافا وازی اوریدلای شي. د ناتو عمومي منشي وایي د هلمند چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګندونه د ناتو د نه ویشت غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو له سبنې غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبرلان ته وکړي. د خبرلان په ډله کې د ازادي رادیو خبريال نسیم شفقم حالته و. همدا شېبه له بروکسل را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي څه وویل؟
سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د ناتو عمومي منشي په سو مهمو مسایلو خبرې وکړلې چې ځینې د افغانستان په اړه او ځینې د افغانستان څخه بهر. په دغه غونډه کې چې د دفاع د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به پکې برخه اخلي، سبا په دې کې به په څلورو مسایلو خبرې کیږي. یو د دفاعي بودیجې د زیاتوالي په اړه، بل د تروریزم سره د جنگ په برخه کې د ناتو پر رول او نقش، او دغه راز د ناتو د فعالیتونو په اړه د یو راپور د خبرولو، او دغه راز د اروپایي اتحادی او ناتو ترمنځ د همکارۍ په موضوع باندې. خود افغانستان په اړه ویل چې د افغانستان څخه دوی حمایت کوي، او د افغان ځواکونو څخه په تیره د دوی د حمایوي نقش کوم دی دا به دوام لري. خود دې پښتنې په اړه چې په دې وروستیو کې په دې خبرې کېږي چې افغانستان ته به ځواکونه نور اضافي بهرني سرتیري استول کېږي، دا به څومره وي، او د دې شمیر به څه شمیر کې به وي؟ خاغلی یانس ستولتنبرګ په دې اړه وویل.
Hopefully I can tell you more about
زه هیله منیم چې سبب وکولای شم د مشخص شمیر پاړه تاسو ته نور معلومات درکړم. فکر نه کوم چې نهایی شمیر به ولرو، خو ګمان کوم چې په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان پاړه تاسو ته نور معلومات درکړی شم. لږ تر لږه به وکولای شم چې په افغانستان کې د ناټو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر پاړه څه ووایم.
خو ښاغلی سټولتنبرګ دا جوته کړه چې دوی به بیا په جنگي رول په افغانستان کې ونه لري، بلکې دوی به یوازې له افغان ځواکونو څخه حمایتي رول لري، او دا څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او دوی کولای شي چې په خپله له افغانستان څخه په بشپړ ډول دفاع وکړي. ولې دا مشخصه کړه چې د ناټو ملاتړ به له دوی سره دوام لري. ښاغلی سټولتنبرګ په یو برخه کې د خپلو خبرو وویل
We are not planning to go back to combat operations, but we are looking
موږ پلان نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو، خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص سشمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا تنظیم کړو او یقیني کړو چې هلته کافي سرتیری لرو چې وکولای شي دغه ماموریت مخته یوسي. موږ په تیر بیا غواړو دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاحت سواکونه وروزو. تاسو پوهیږئ چې دغه سواکونه د وسلوالو طالبانو او ترهګرو حملو په وړاندې اساسي رول لوبولی. دوی خپل خمس لکی وړتیا او میړانه ښودلې، خو موږ غواړو چې د دې ځواکونو ظرفیتونه لا پسې لوړ کړو.
د ناټو عمومي منشي همداراز د افغانستان په بد امنیتي وضعیت باندې هم اندېښنه وښوده او ویل چې دا وضعیت د افغانستان د ناټو د ماموریت د دوام اهمیت څرګندوي په افغانستان کې، او ویل چې د دوی ماموریت به په افغانستان کې په دوامداره توګه باندې وي او دوی به بشپړ ملاتړ له افغان ځواکونو څخه وکړي. بلې نوري صاحب.
بلې نسیم شفق، له تاسو نه مننه چې له بروکسلمو د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه اوریدونکي خبر کړل. تاسو سره بیا هم تماس ونیسو او په بروکسل کې د په دې اړه چې چارواکي د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه څه وایي او څه پریکړې کیږي اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیه کول، څنګه چې مو واورېدل د ناتو عمومي منشي وایي دی هیله مند چې سبا وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. پوځي قوماندانانو افغانستان ته د 2000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. دغه نوې ستراتیژۍ د څېړلو لپاره هم د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورت کابل ته تللی او نن هم په ارکیل افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د ارک څخه د تازه معلوماتو لمخې اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ ستراتیژۍ ښکارندوی بللی دی. ویل کېږي چې د امریکا نوې ستراتیژي به هم پر افغانستان سربیره دغه راز پر سیمې ډیره متمرکزوي. د ناتو د 9 غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان وضعیت څېړي. د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان به په دې غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي. دا هغه موضوع ده چې د امنیتي چارو له یو کارپوه سره مو هم څېړلې ده. عتیق الله امرخیل وایي چې که امریکا په افغانستان کې اوسنی وضعیت کنټرول نه کړي، حالت به نور هم خراب شي. هغه ازادي راډیو ته وویل د بروکسل په غونډه کې باید پر پاکستان ډیر فشارونه راوړل شي، او کنه نو دغه غونډه به د افغانستان لپاره مثبت نتیجې ونه لري. له ښاغلي امرخیل سره د ازادي راډیو خبریال سبهون کاکړ مرکه کړې او لومړی د دغه غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
اول خو وایم چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې واقعا وضع ډېره کړکېچنه ده، هم په داخل کې داخلي کړۍ د افغانستان د دولت د ضعف په خاطر باندې هلې ځلې کوي، او هم په خارج کې هم بدبختانه د طالبانو سره یا د افغانستان د دولت له مخالفینو سره ډېر قدرتونه همکاري کوي. روسیه ورسره همکاري کوي، په دې اخرو کې ایران ورسره همکاري کوي، او وضع دومره کړکېچنه شوی ده چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هېڅ وخت دومره مشکل شرایط نه وي راغلي. نو دا زه فکر کوم د ناتو دپاره به په دغه مقطع زمانی کې دا ډېره مهمه وضع د افغانستان په دې هم باید موږ باور ولرو چې چیرته ناتو او امریکا خاصه توجه ونکړه امکان لري چې دغه وضع له کنټرول خارج شي.
د پاکستان په اړه به د دوی پریکړه څه وي او څه باید وسی؟
بالکل واضح خبره ده او کاملا دقیقه خبره ده چې عمده مراکز سکتلی بهش دی که دی مخالفین دولت افغانستان دی که دی نوری دی با پا پاکستان کی دی تشیر تا پاکستان باندی جدی فشار رانستی یعنی غور و نوری سی که چیر تا دا مراکز دوی لبای نلوری نو دای حامیل تروریزم ده او پا دو باندی طول کمکونه ونو تلیم او پا دو دا ناتو او انگلیسا پایستی ده یعنی حامیل تروریزم ونو گنی دی اول باید اخطار چې عمل مې پیوندل کی زه څه تر کوم دا نه ستوې فایدي
څومره د ناتو غړو هیوادونو قناعت خپل کړی
غړي دا څه په کنه کوم چې ناتو غړي هیوادونه په ټول د شوی لپاره هغو کې چې امریکا لري په چیرې ته هغه ته خپل موجودي منطق موجودي او دا د شرایط افغانستان غو د څه تعلیم کړی او د پاکستان له داخلي څه تعلیم کړی نو دا باندې د خبرې دا ډیر اثر لري او په چیرې ته د دې څخه چې بیا هم پاکستان یو تکړه د پاکستان او د افغانستان نور تر اصل له دې زیاتو دا خبرې دی فایلی کې سره افغانستان غل مغالم وکړ او نو څه باندې نتیجې نه
وي کورمدان هم خلک
ثاني کاجو غل ثاني کار غل
د امنیتی چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښ لپاره د ناتو لا ډېر همکاري جلب کړي. د دې وزارت یو ویاند د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست به د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښ اصلاحاتو د پلي کولو او د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خپلې طرحې شریکې کړي. دا د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان برخې دي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان دفاع وزارت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته د ملي اردو د سمبالښت لپاره یو مهم موقع بولي. د دغه وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر به د ملي اردو د سمبالتیا لپاره هغه طرحې چې د ده په وینا ډیر کار پرې شوی د بروکسل په ناسته کې شریکې کړي. دا چې دغه طرحې په کومو برخو کې دي او څومره کولی شي د ناتو غړي هیوادونه قانع کړي ښاغلی رادمنش یې په اړه وایي.
په موافقیت باندې تر اوسه په هغه باندې کار کړی، د شیانو باندې خبرې کیږي او همدارنګه د ملي دفاع وزارت د فساد په مقابل کې مبارزه او دریومه د ملي اردو بازسازی او د ځوان مسلکي او تحصیل کرده خلکو ځای په ځای کول او په څلورو مه بحث کې د کشف او استخبارات د ټکنالوژي د تقویه کولو په لار کې او ځینې چالشونه.
د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته بعد د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل او تر درې ورځو بعد دوام وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې د افغانستان د حالت په اړه بحث کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې پر پاکستان د فشار راوړلو هڅې کوي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 سرتیري لري، خو دغه سرتیري په ګړه کې برخه نه اخلي او یوازې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سمبالښت او سلام مشورې په برخو کې همکاري کوي. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې امریکا او د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې و چې تر 2040 میلادي کال بعد د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو اوس افغان حکومت تم لري چې حالت ته په کتو نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه د ناتو غړي هیوادونه بعد د افغان ځواکونو د سمبالولو ته خپل پاملرنه ډیره کړي. د چاروزینی کتونکو کې که څه هم د افغان ځواکونو سمبالول مهم بولي، خو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ترهګرو د زالو له منځه وړل حتمي ګڼي. ناصر شفیق په دې اړه وایي.
نو د دې تر څنګه چې تجهیز او سمبالښت د افغان پوځونو لپاره په کار دی، دا هم ډیره اړینه ده چې باید پټنځایونه کوم ځینې د جګړه رهبري کېږي هلته هم یعنې فشار واچوړی.
د ښاغلي شفیق په خبره افغان حکومت باید د ځواکونو د سمبالښت او پر پاکستان د فشار تر څنګ په خپل په افغانستان کې هم د جګړې انګیزې لمنځه یوسي. د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې امریکایي جنرالان په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو په هدف د موجوده ستراتیژۍ د نوي کولو لپاره له افغان چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي.
به همدې امنیت په موضوع کې تمکې غوډي او شمیر ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په هیواد کې روانو نه امنیو په اړه اندېښنه یو له حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. یو له دغو استازو د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده چې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې امنیتي ستون په دې ولایت کې امنیتي ستونزې ورستر بلې په زیاتېدو د مخېونن لول شي، ممکن د دې ولایت امنیت لاپس خراب شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه تر خپل وسه هڅه کوي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. نور حالي د وصل وصال پر پورت کوي.
د یو شمیر ولایتونو د ولایتي شورا استازي وایي د نامنیو سپې په شدت سره د خلکو ژوند ګواښي او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت امنیت تر بل هر وخت څخه د اندېښنې وړ دی او د دې ولایت ډېری سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي.
یعنی په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي حالت تر هر څه خراب دی او د اندېښنې وړ دی. مسلین نه دي توانېدلې چې حالت کابو کې او دا روان بحران ته د پای ته رسېږي. د هلمند ټوله سیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د لشکرګاه بازار پاته دی چې هغه د حکومت په ولکه کې دی.
په ورته وخت کې د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا استازی شریف الله هوتک هم په یاد ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
خلک سره ګواښ سره مخ دي. د پټولو ولسوالۍ کولاړو د مرکز په شمول پټولو ولسوالۍ کې مشکلات دي. خلک له ستونزو سره مخ دي. ولې د افغانستان عمومي وضعیت خراب به ده؟ رښتیا هم سره د یو استازي په توګه د میدان وردګ ولایت کې ټول امنیتي وضعیت نه په کل کې راضي نه یم.
بل خوا د یو شمېر راپورونو له مخې د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم د نامنیو د ډېرېدو خبره کیږي او ویل کیږي چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې څو خونړۍ بریدونه وشول چې پکې سلګونه تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هیواد په لسو ولایتونو کې د څوارلسو لوی عملیاتونو خبره کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنیش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسلوال پوز تر ګواښ لاندې سیمو کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی راتمنیش وویل چې افغان وسلوال پوز په پوره میړانه هڅه کوي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
مونږ د خپل سر نه تیریږو چې خپل خلکو ته سوله ییز ژوند رامنځته کړو او د څلیرویشت ساعتو کې مونږ خپل پوستې خپل قطعات او خپل هغه ځایونه کې چې هلته عملیات روانه ده په ډېر زړورتوب او هیله چې افغانستان خلکو ته ښه ژوند رامنځته شي خپل ټول هلې ځلې په کار اچولې.
ښاغلی راتمنیش وایي وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او دوی به خامخا له ماتې سره مخ کیږي. خو د ولایتي شورا دغه استازي بیا دا ډول څرګندونې پرته له شواره بل څه نه ګڼي او د افغان امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د انتقاد ګوته نیسي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت خبرداري ورکړه چې امریکا خای په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدل کړی. ایران د خبرداري وروسته تر هغه ورکوي چې واشنگتن تیر ورځ وویل چې په سوریه کې د سوریه د بشر الاسد رژیم د یوې بلې کیمیاوي حمله لپاره تیاری نیسي او کدا کار وکړي درون تاوان به پرې کړي. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ټویټر ولیکل چې امریکا یو ور بیا له جالي معلوماتو سره په سوریه کې د جګړې د پراخولو هڅه کړي چې د جواد ظریف په وینا یوازې له داعش سره مرسته کولای شي چې په عراق او سوریه کې د لمنځه تللو په حال کې ده. ایران په داسې حال کې دا نظر څرګند کړی چې د فرانسې جمهور رئیس د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ژغ یو کړ او وی ویل چې کچیرې د بشار الاسد رژیم بل کیمیاوي حمله وکړي فرانسه به یې پر ضد له امریکا سره ملګری شي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم نږدې ملاتړ کوي. ایران د اسد رژیم ته وسلوال ورکوي او روسیه یې د داعش او مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې هوایي ملاتړ کوي. د امریکا متحدو ایالاتو پرون ویل چې د سوریې رژیم داسې څرګندېږي چې د کیمیاوي وسلو یوې حملې ته تیاری نیسي او خبرداری ورکړ چې که چیرې حمله وکړي لویه بیه به یې پرې کړي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون وویل چې د سوریې د رژیم په هوایي اډه العشیرات کې د داسې فعالیت نقش لیدل شوی دی. فین معنی هم ویلي چې په سوریه کې مخکې هم کله چې د ادعاو پر اساس د بشار الاسد رژیم د اپریل په 4 نیټه د خانشیخون پر کلي چې د رژیم د مخالفو په لاس کې وو د سارینګاز حمله کړې وه ورته نقش لیدل شوی وي. په دې حمله کې لسګونو کسان ووژل شو او د امریکا ولسمشر یې په ځواب کې د شعیرات پر پوځي هوایي اډه د میزایلو حمله وکړه. د امریکا متحده ایالات وایي چې پر خانشیخون د کیمیاوي حمله لپاره الوتکې له دې هوایي اډې الوتې وې. د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي حمله لپاره د تیاری رپورټونه رد کړي دي. د بشار رژیم پر خانشیخون حمله او په دې اړه خبر شوی معلومات هم جالي بللي وو. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ویلي چې پرون د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې او ورسره منلې ده چې باید پر ګډه کار وکړي څو د بشار الاسد رژیم له لوري د داسې حمله په صورت کې ګډ ځواب تیار وي. امریکایي ځواکونه په سوریه کې خپل حضور هم پراخ کړی دی. پنټاګون له داعش سره د مبارزې د پراختیا لپاره په سوریه کې د امریکایي عسکرو شمیر زورو ته رسولی دی. د امریکا په مرسته د بشار الاسد د رژیم مخالفې وسلوالې ډلې د داعش په اصلي ځای رقه کې جنګیږي، خو امریکایي ځواکونو همداراز د سوریې د رژیم او د ایران په ملاتړ د وسلوالو ډلو پر ضد حملې جاري ساتلې دي. سپینې ماڼۍ پرون څرګنده کړه چې د بشار الاسد رژیم ته د کیمیاوي حملې په صورت کې د پنټاګون خبرداری یوازې د بشار رژیم ته نه دی متوجه، بلکې د دې رژیم متحدان هم پکې شاملېږي. بشار الاسد لا په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. هغه پرون د سوریې په لویدیځ کې وی هوایي اډې ته چې د روسیې ځواکونه او الوتکې پکې ځای پر ځای دي ورغلي او د روسیې د پاوز د لوی درستیس په ملګرتیا د روسیې په وجټ الوتکه کې هم سپور شو. اسد د پوځي اډې ته تر ورته ګرسته د یاداشتونو په ځانګړي کتاب کې ولیکل د سوریې خلک به د خپلو روسانو ورونو ملاتړ هیر نه کړي.
او د برېټانیا د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قرارداد وکړي. د برېټانیا میل ورسپانې نن راپور ورکړ چې راشد ارمان چې د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه بولران څخه دی په هغو شرایطو برابر دی چې په انګلیسي ټیمونو کې بهرنیو لوبغاړو ته ټاکل شوي دي. جزئیات د اسمت سروان راپور کې.
د برېټانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورسپانې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې و لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په نه ویشت یو ورځنیو مسابقو کې دریش پیتاو په وویشلو ورسیالیو کې 240 لوبغاړي سوځولي دي. میل رسپانی په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خان دا شوډلی چې آیا د برېټانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلند او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړی وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړ شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه پر ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم شو وزلید. د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. استرالیا کلبونو هم لیوالتیا شودل چې په خپل غوړه لیگ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
ستاسو جغ د آزادۍ پر چپو
د ننګرهار ولایت بلال پوری ولسوالۍ د چګنور د کلینه ګلدین زمنګ دا غوښتنه ده د افغانستان د دولت او یا د افغانستان د حکومت نه څومره خلک چې افغانان په ایران کې بندیندي او په پاکستان کې بندیندي او په هر یو ملک کې بندیندي زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه بندیان پوښتنه وشي او دغه بندیان چې په چاغوګانو په چړو باندې په ترکیه او په ایران او دا ظلمونه دي او په پاکستان کې چې د افغانانو سره شوي دي او روان دي او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. دا د دې دولت د افغانستان د حکومت د لاسه خوران در په در خاورې په سر دي.
سمی الله خلیلی تندر خبری کم دا خکلی پرسیا سنکنی ولسوالی تقا سما اخنان دی ولسمصر محمد پتر بانی تخت دا دا پهیوات که دا سور لسم پاس و خود کل پار دی دا لسانس زمینه برابر که تر سولسم پاس پاکستان بغل او په هیوا کې جا سولسم پاس نو هم کم دي
مستغنی تلیم کین زابل سازی خستول د ټول هیواد والو ارمان دی الله تعالی دې کې چې بګران هو د افغانستان کې هڅه کوله راځي چې پر سیمه د اسمان پر مخ باندې آزاد آباد سوکاله سلوړی پیاوړی افغانستان ولي
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټ نشته دی هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
دا ستاسو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه درته خپرو خو اوس په ولس ننګزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ استراتیژي ښکارندوی بللی دی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکیل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ناتو دفاع وزیرانو په سبانۍ غونډه کې نړیوال قانې کړي چې په پاکستان باندې د سیمې د ثبات په خاطر له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ضد فشار زیات کړي د کابل ښاروالۍ د اختر له رخصتۍ وروسته د ښار له ځینو سیمو د سیمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو کمپاین بیا پیل کړی دی د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی ګواښ کړی هغه کسان چې د کورونو دیوالونه یې دغسې سیمنټي دیوالونه لري که پخپله لرې نه کړي نو د ښاروالۍ لخوا به لرې او ضبط شي ایران وروسته له هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداری ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیاوي حمله چمتووالی نیسي د اروپایي ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل دوی نن دا پریکړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیوله او د قرغیزستان چارواکي وایي د یوې شکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولې دي
او سم پام وکړی سپورټي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی په سیالۍ کې د ګډون لپاره د چمتووالي په هدف نن په هند کې خپل تمریناتي کمپ پرانیست د کرکټ بورډ په ان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ په 13 ورځې دوام کوي او د کرکټ د نولس کلونو لوبډله خپل لومړۍ لوبه د جولای په 18 له مالیزیا سره لري د نړیوال جام د غوراوی سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 د سنگاپور په کوربتو پیلېږي او یو اونۍ دوام کوي د تکواندو په نړیوالو سیالۍ کې افغان لوبغاړی محسن رضایی خپل ماکا یوی سیال ته په ماتې ورکولو سره یو مډل ترلاسه کړ د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنۍ د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رضایی خپله دویمه سیالۍ خپل برېتانوي سیال ته وبایلله د ښاغلي شهزاد په وینا تر دې مخکې روح الله نیکپا په خپله لومړنۍ سیالۍ کې چې د جون د میاشتې په 26 نیټه ترسره شوه خپل لاتویایی او په دوهمه سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه خو په درېیمه سیالۍ کې خپل برازیلي سیال ته لوبه وبایلله دغه راز افغان لوبغاړی سمیه غلامي له خپل کیوبایي سیال څخه ماتی وخوړه د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتوب د جون په 26 پیل او د همدې میاشتې تر پای دوام کوي چې د بیلابیلو هیوادونو 133 لوبغاړو پکې ګډون کړی دی او د کنفدراسیونونو جام په نیمه پای لوبه کې نن شپه د پرتګال او چیلي د فوټبال ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي د دغو لوبو په لړ کې د یکشنبې په شپې د جرمني د فوټبال ټیم د کامرون د فوټبال ټیم ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2018 میلادي کال د جون په 18 پیل شوې چې د جولای تر 2 نیټې دوام کوي د سپورتي خبرونو پای
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت کپ دی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته استاذ محترم اداري ته د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړئ د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره شوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره شوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې یوه په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسې وسه او له خولې چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوصو استناد باندې حق مالکیت زمونږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه. بیا زمونږ استاسې په ملي وثیقه کې په څلویښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي، او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل، زه نه غواړم چون برنامه زموږ ساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسی، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري چې غزک لیوانای د خپل دې جوړ انسان وي کڅوک دې حق ته بغیر دغه توسل وکي لکه یو نقطه د اشاره وکم څوک بی اولاد دی ورسه غوړی چې د مال تصاحب کسی والد دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسی او مال دغه مجرد قتل دغه ورسه چې د ته د مال ته حق د سترګې پټې کړي چې د مال واخلي دا محرومیږي دا حق دومره مهم او اساسي ټکی دی زموږ اساسي د شریعت له لحاظ او زموږ اساسي د دین له لحاظ مجموعه د څه خل دغه خبر راټول کو هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق څوک هم له چا نه اخیستی نسی
ډیره مننه که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نسی او همداسې مړ سي دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي د خانمې ته ورګرځي کوړونه ده
ښه خبره ده دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ده لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولې مالک مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه زویل فروز دی نسب والا دی عصبیت ورته هغه کیږي که نه چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چې هغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پلاس لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې ما اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نه مخکې دیده د مال د تجارت شروع کړي دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی یو خزه چې کله مهر تعینیږي اول ته مؤجل معجل لفظ استعمالیږي، یعنی مخکې دی ورکی او څه دی وروسته ورکی. دا یو غټ حق دی، حق دی میراث دی، حق دی نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ استاد دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نه سي، وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډیر زیات په دې حق لباندې، او ښځې کوي چې دې حقوقونه مهمه ګټه جکې. او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې موږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړې ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځلو له دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دوده خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غمرازۍ ترازي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو، کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګ اوسیدونکو احسان الله ذهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمه د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پر ورځ، او همدارنګه خزینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پر ورځو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورځي د اختر پر ورځ، او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
وفي الله ستنګځای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د محل په کابل کې سیګي، وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
موږ کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثره ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچيري څوک دا چاره تر سره کړي بد ګني.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجرا کیه مهمانخانه موږ ورته وي، په دې کې موږ د سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل تک دو کوم ملمانی سرازي یو چای د لږه نه تر اخره نور هر شي خېدي او تا چوې تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دوا او د هغه ده، موږ اکثره خلک دي دا وي شریعت د ناروا کړی دا خلکو غم به نور نه زیاتوي. د خوشحالي ورځ اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ موږ سره هم ګاندې اوس خو موږ سیزونکو شاوخوا هم سایګان د لار قوم د لار جینه دي. موږ وینو چې پروس کال لویه اوړکی اختر کې بروزه کې ولکو په باندې دیوال را چپسو کاری کوو، دیوال پر چپسو د عمل ته دیوال لاندې مرسو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی ترتل، بیا موږ ترې سو سړی دی دا غم اوس لکه شته سو یو تاسو راځي دوی برته تزه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عارفه بیا د اختر څخه یو شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي.
د مردگان شپه د کنا پښتنه د خشپه وته وایي کنه خشپه زه په خوست کې هم گزاره مې کړه. د خشپه کندول مې وسیدله ده، وریجې زمینه مې پخه کړه ده، وسیدله ده ټیکاله مې په تیغنه کې توده پخه کړه ده، وسیدله ده هغه لته د غره نه نات ده. وایي چې مردگان شپه ده خشپه ده، او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تام دغه خبره ده. لکه په کابل کې د اطراف کم دغه حنانات روان ده. وشه مونږ مغه سي چې خسرګنای کړ بتلم اول به مان خو غږ وکول چې پلان کې و سوي و دې چې زمانہ خش پده دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سترګو بس بیا ما مغه سره کم ته کار کړ د جماعت م کندولو بس دنه ده اخل ته خوشوله ده کنه دنده کوي وای چې ته وای مغه په خو په کندولو کې خو کې بیا جماعت تر لګو.
دی غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنې د ناسم دوت تر څنګ یو شمیر نور دودونه هم شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دا نه نات ورک شو دا وای دا ډیره ګنا ده. اختر په ورځ خودي او ورځ دا خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه د اختر په ورځ بخي مارون ده، بخي هم مولویا نام لري کړه ده په د خوشالتي او ورځ کې وای هم ماګه دا وای ډیر په خندا وته وای داسې په جګرخونه نه وته وای چې ولا زو نه و خدای دا و بخي الو دې بسنګ شندان دا تاسو نه وای جړا کړنجا نه پرېږي دې سوچ وکي مخته وا وخت به خوري خدای دا و بخي دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي او خدای دا دا خبرې بوته وا اوس نشته دا خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
نسیمه چې په کابل کې اوسېږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخیستنې دود سم نه بولي، خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د منګه یو لور لور مړ بیا وړکه اختر کې ډیر چغما چغ وکړ بیا د اختر چې تیر سه بل اختر کې بیا هاو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور چې ظلمای وو نغه سي مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج د ازمن نست خلزان سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالیا غوست دات ما زو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا ولکه اختر راځي ما هغه پیټ کې دولس کلم
اوریدونکو. کله چې اختر رنګ دي شي نو په کوچنیو او لوی خارونو کې ګڼه ګونه زیاتیږي چې لامل د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وي. د کابل په هانتون له استاد په هانیار قاری عبد الله کمال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي. د اوریدلو بلنې درکوم.
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی او قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې ترڅنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانې ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانې نورې هغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواج ده یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي، د دردونه شریکیږي، خوشحالی شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر خ عرف دی، یو ډیر خ د ترحم عرف دی. هغه دا دی چې کشران ته پیسې ورکوي هغوی ته او د دې ترڅنګ مشران ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکۍ ته هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان توتان پتاسې نور هغه شیان چې هغه ماشومان ورته خوشحالیږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد یو بل تود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راضي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کیږي. د دغه دود په اړه راته وایي چې آیا ساسي په سیمو کې دغه دود شته او کنه، او که چیرته یې د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډیر حاکم دي. زمون په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته را همدردی ده، بلکې هغه ته د غم تازه کول دي. زه خپل ولس نه مې هیله داده چې په دغه سي حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار م کوئ، بل خصوص په دغه سي د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي. هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي، بیا جړاګانې، بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانې خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي. خو دا په دې معنا نه ده چې سړی دې داسې یو پیټ یې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
د ښاغلي کمال په خبره چې اوس یو شمېر پخواني دودونه کم رنګه شوي دي، خو ځینې نوي دودونه دومره پیاوړي شوي چې نه تر سره کول یې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي.
زستا لغما پاختر جڑا کوما
بیورور خور په کلی راغلا آواز یو کړ چې د چا کر بزما. مینوالو، جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې، زموږ مانویات یې هم زیانمن کړي. اوس په لریو پرتو سیمو کې د نامنې لامل اخترونه د پخوا په څیر په میلو نن منځل کیږي. موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مین زړګی دې بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانه لاړې سل نم بابې دې رختر می محبوبه وې د مین زړګی دې بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانه لاړې سل نم بابې در بشل مان تم بلش کله تټو چې دش کله شپېرې زانه جوړ لکه کوټې دا اختر بشل مان تم بلش کله لټو چې دش کله شپېرې ne chhod le kudi me te dakhtar me mahbooba ve damayan zidgi de bave dabreshna dashwan sheba ve rana laade sralam bave Thank you.
ډالۍ می پنکر زسر وټۍ می دا د ښکل شاپېرې می تور پانل که هوسې می تام دې اختر ډالۍ می پنکر زسر وټۍ می دا د ښکل شاپېرې می دختر بھی محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دشمن شے بے ران لاڑے سرلم بے